په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې سوې او له ازادي راډیو څخه د وروستیو خبري مجلو د خپرېدو وخت راورسېدی. لومړنۍ خبري مجله مو پښتو ده چې زه قسیم سلیمالی خپل د تخنیکي همکار رامین کاکړ په مرسته درته وړاندې کوم. د دې مجلې د سر راپور مو دا دی چې د ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني وایي د ملي وحدت حکومت طرحه یوه افغاني طرحه وه چې بهرنیانو یې یوازې ملاتړ وکړ. د غلاس په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د کړکیچ او د عراق روسي حالاتو ته په کتو یو شمېر امریکایي سناتورانو له ولسمشر اوباما څخه غوښتي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه له سره غور وکړي. نور راپورونه هم په همدې خبرونه کې درته لرو. خو اول صفي الله ستانکزی له وروستیو خبرونو سره.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوال ځواکونه باید له افغان پوځیانو سره ژمنې شوې مرستې عملي کړي. د افغانستان پر انتخاباتو د اروپایي ټولنې څارونکي ډلې ویلي د رایو د تفتیش د پروسې د چټکتیا لپاره به د خپلو څارونکو شمیر زیات کړي. او فلسطیني چارواکو ویلي پر غزې څنګ د اسرایلو د حملې په 12مه ورځ نن 15 کسان وژل شوي چې ټول ټال د فلسطیني وژل شوي شمیر 330 ته ورسره ورسېد. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوال ځواکونه باید له افغان پوځیانو سره ژمنې شوې مرستې عملي کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل کچیرته بهرني پوځیان له افغان ځواکونو سره د شویو مرستو په سر عمل وکړي د هغوی حضور ته به اړتیا نه وي. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال جوزف ټانفورد د امریکا د کانګرس په کمیټه کې وویل د او ډیر نور پوځي قمندانان په 2018 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه اندېښمن دي او له ولسمشر اوباما غواړي چې په دې برخه کې حرکتونه وکړي. د افغانستان پر انتخاباتو د اروپایي ټولنې څارونکو ډلې ویلي د رایو د تفتیش د پروسې د چټکتیا لپاره به د خپلو څارونکو شمیر زیات کړي. تمه ده د دغو څارونکو شمیر تر راتلونکو اونیو پورې 232 کسانو ته ورسیږي. د څارونکو ډلې مشر تیجس بیرمن په یو بیان کې ویلي د افغانستان د دوهم دور انتخاباتو پر سر د اروپایي ټولنې د څار د نړۍ تر بل هر ځای کم ساره ده. خغلی برمن همدارز ویلی د رایو د تفتیش پر سر به د ښکېلو خواو خبرې ژر پای ته ورسیږي او د افغانستان په انتخاباتو کې ټول ښکېلې خواوې باید د افغانانو رای ورکونې ته درناوی وکړي او دا پروسه په چټکۍ تمام کړي. د اروپایي ټولنې د څارونکو ډلې په اعلامیه کې راغلي چې 115 څارونکو مخکې لدی روزل شوي او عملا د تفتیش په پروسه کې کار کوي. خو سبا به 100 نور څارونکو ورزل شي او له نورو څارونکو سره به یو ځای کار مخته یوسي. اروپایي څارونکو په داسې حال کې د څرګندونې کړي چې د مخکې د عبدالله ټیم ویلیو درایو د تفتیش په پروسه کې د نړیوالو څارونکو شمیر کم دی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چار وزیر وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د خندقونو د کیندلو او د غزن سیمونو د لګولو کار بند شوی دی. محمد اکرم خپلواک نن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل پاکستاني پوځیانو هڅه کوله چې له افغانستان سره په پوله په خاصه توګه د پکتیکا ولایت په پولو کې اغزن سیمونه نصب او خندقونه جوړ کړي. د پاکستاني پوځیانو لخوا له افغانستان سره په پوله په ځینو سیمو کې د اغزن سیمونو د کینولو او د خندقونو د کیندلو د رپورټ له خبرېدو وروسته ولسمشر کرزي د سرحدونو او قبایلو او کورنیو چارو وزارتونو ته دنده وسپارله چې دا مسأله وڅېړي. لنډې د میورسته د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم خرغلې فلسطینی چارواکي وایي پر غزې ترنګ د اسرایلو د حملو په 12مه ورځ نن 15 کسان وژل شوی دي. لدې سره په غزې ترنګ کې د وژل شوی فلسطینیانو شمیر 330 ته ورسید. اسرایل د جولای پاتمه پر غزې ترنګ خپلې حملې ورسته له هغه پیل کړي چې په وینا د فلسطین لخوا د توغول شوی راکټي حملو په جواب کې په دې کار لاس پورې کړي. د پنځمې په ورځ په زرګونه اسرایلی پوځیان غزې ترنګ ته واوختل څو د حماس راکټي حملې او د زمکو لاندې تونلونو استفاده بند کړي. تر اوسه پورې دوه اسرایلی ملکان او یو عسكر په دې تاوتریخوالو کې وژل شوی دي. تمدا نن د ورځې په اوږدو کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکی مون هم منځني ختیځ ته ولاړ شي څو د اسرایل او فلسطین ترمنځ درامنځته شوې شخړې د هواري لپاره منځګړیتوب وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما پرون ویل د اسرایل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبري وکړي او هغه ته ویل چې په دې جګړو کې د ملکیانو د وژنې کچه کم کړي که څه هم امریکا د اسرایل له هغه دریز ملاتړ کوي چې لزانه دفاع ګڼل کیږي. روسي بلتون غوښتونکو نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي څو د ماليزي الوتکې د لویدو له سیمې څخه لیدنه وکړي. د دې ډلې یو قمندان اروپایي څارونکو ته ویلي چې دوی د یاد الوتکې په شواهدو کې کوم لاس نه دی وهلی. ماليزي مسافرونکو الوتکه له 298 مسافر سره د پنځ شنبې په ورځ د یوکرين په ختیځ کې نسکوره شوه. د چین دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې لږ تر لږه 38 کسان نن د دې هیواد په جنوب کې په یو ترافیکي پیښه کې وژل شول. د شینوا دولتي اژانس د راپور له مخې د ترافیکي پیښه په هونان ولایت کې د یو بس او د سون اوبو د سون اوبلن مواد د یو ټانکر د ټکر له امله شوې. پیښه ورسره هغې وشوه چې ټانکر د مسافرینو بس له شاخوا ووهه چې له امله یې چاودنه او اورلګیدنه هم رامنځته شوه. په دې پیښه کې د 5 نورو موټرو د زیانمنېدو خبر ورکړل شوی. په همدې ولایت کې تېره اونۍ 11 کسان چې پکې 8 ماشومان هم شامل وو، یوې درې ته د ښوونځي د یو بس د لوېدو له امله ووژل شول. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه هم په لیکلي او هم په غږیزه بڼه د ازادي رادیو له ویب پاڼې څخه ترلاسه کړئ. آدرس یې azadiradio.com. اور چې د ولسمشر حامد کرزی لومړی مرستیال محمد یونس قانوني وایي د ملي وحدت حکومت د جوړېدو طرحه په اصل کې یوه حکومتي طرحه وه.
غواړم په واضح توګه ووایم، هغه طرحه چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت لپاره وړاندې شوه خپله د افغانانو طرحه وه.
په دې خبرونه کې دغه راز دغه به واورئ چې یو شمېر امریکایي سناتوران وایي ولسمشر باراک اوباما دې تر 2012 کال پورې له افغانستانه د ټولو سرتیرو پر ایستلو له سره غور وکړي. خود افغانستان دفاع وزارت وایي که نړیوال ورسره کړې ژمنه عملي کړي نو په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو پاتې کېدو ته ضرورت نشته. دغه راز په نړیوالو مسایلو کې اوري چې تاجک چارواکي وایي د دې هیواد شاوخوا 200 اتبا د سوریې پر روانه جګړه کې ښکیل دي. د هر څه تر شپږنیم بجو له ازادي رادیو څخه واوري. وسم ده د خبرونی لمړی راپور ده. ولسمشر حامد کرزی لمړی مرستیال محمد یونس قانونی وای په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو طرحه یو افغاني طرحه ده او بهرنیانو یې یوازیم لا تړ کړی دی. شغلی قانونی چې ولسی جرګې ته د اساسي قانون په عمل کېدو د څارنې کمیسیون د درو غړو د معرفي کېدو پر مهال خبرې کولې، ویل چې د جمهور رئیس دواړه مرستیالانو لوړاندې په دې طرحې خبرې کړې وې. خو ځینې کارپوهان وایي چې د ملي وحدت پر بنسټ د حکومت جوړېدو طرحه افغاني نه بلکې بهرنۍ طرحه وه چې د امریکا لخوا پلان شوې وه. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د ولسمشر حامد کرزی لومړی مرستیال محمد یونس قانوني هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ وروستی جوړجاړی د بهرنیانو طرحه وه. خاغلی قانوني وویل چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو طرحه خپله د افغانانو طرحه وه چې د امریکا په ګډون یې ملګرو ملتونو هم ملاتړ وکړ. قانوني د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره د اساسي قانون په عملي کېدو د څار کمیسیون د دریو غړو د معرفي کېدو پر مهال وویل چې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفر مخکې دواړه کاندیدان په دې طرحې سلا شوي وو. دای وای غواړم په واضح توګه ووایم، هغه طرحه چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت او دولت او دغه راز د دواړو کاندیدانو ترمنځ د تفاهم او باورمندۍ لپاره وړاندې شوه خپله د افغانانو طرحه وه. دا طرحه د جمهوری ریاست د مرستیالانو لخوا مطرح او تعقیب شوه. نوموړي وویل چې د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ شوی توافق د افغانستان د ثبات ملي یووالي او پرمختګ په ګټه دی او باید خلک ملاتړ وکړي. وروسته لدې چې د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو په وړاندې اعتراض وکړ او د انتخاباتو لانجه لا پسې اوږده شوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغی او له دواړو کاندیدانو سره یې په جلا جلا توګه ملاقاتونه وکړل. له دې ملاقاتونو وروسته دواړه کاندیدان د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سلا شول او انتخاباتي لانجې ته یې د ځینو موافقو په اساس د پای ټکی کېښود. د کاندیدانو ترمنځ له شوي سیاسي جوړجاړي وړاندې د جمهوری ریاست لومړي مرستیال یونس قانوني له دواړو کاندیدانو سره غونډې درلودې او د انتخاباتي مسایلو په اړه یې ورسره خبرې کولې. په همدې حال کې ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې د کاندیدانو ترمنځ د جوړجاړي طرحه کاملا بهرنۍ ده او کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر پر مهال طرحه شوه. د سیاسي چارو څېړونکي عبدالناصر شفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دغه طرحه چې د افغانستان د فعلي دولت لوړپوړي چارواکي په شمول د لومړني معاون د ولسمشر ادعا لري چې دا یو افغاني طرحه ده، دا د عقل نه ډېره خلاف خبره ده. زه فکر نه کوم چې د افغانستان د دولت لوړپوړي چارواکي داسې یو غیر معقول کار وکړي، ځکه دا په حقیقت کې د خلکو د آرام پرې خندا او د ملندو مترادف معنا ده.
له دې جوړجاړي وروسته اوس دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله تر خپل منځه د مخامخ لیدو کتو لړۍ پیل کړې او تر اوسه یې دوه ځله ملاقاتونه کړي دي. معلومه نه ده چې کوم کاندید به د انتخاباتو ګټونکی اعلان شي، خو دواړو کاندیدانو داسې موافقه کړې چې په راتلونکي حکومت کې به ګټونکی او بایلونکی کاندید مطرح نه وي او نظام به د ظرفیتونو په اساس جوړیږي.
و امر دل چې د ولسمشر لمړی مرستیال وای د ملي وحدت حکومت طرحه په اصل کې یو دولتي طرحه و چې د ولسمشر د مرستیالانو لخوا وړاندې شوی و او په دې اړه له دواړو کاندیدانو سره هم خبرې شوی و. محمد یونس قانوني دغه څرګندونه ولسی جرګې ته د اساسي قانون د څار د خپلواک کمیسیون د درو غړو د معرفي کېدو پر مهال وکړي. جمهور رئیس احمد کرزی دغه درې کسان نن د خپل مرستیال محمد یونس قانوني په ذریعه ولسی جرګې ته معرفي کړل، خو د ولسی جرګې غړو درې واړو ته لازم رائے ورنکړي. د چې د کاندیدانو ولې د ولسی جرګې څخه لازم رائے خپل نه کړي، زموږ خبريال خان محمد سین د موضوع په اړه د حقوقي چارو له یو کارپور ډاکټر کبیر رنجبر سره مرکه کړي.
زه فکر کوم چې د ډېرې مودې نه بعد ولسی جرګې ډېر ښه تصمیم دوی خاص کړ چې دوی ته رایه ورنکړله. د دې لپاره چې په قانون د دغه تشکیل او صلاحیتونو د دغه کمیسیون کې تشکیل شوي دي چې باید د دې کمیسیون غړي حداقل د ماستري تحصیل ولري، او ښاغلي ګلمان قاضي په حقوقو کې د ماستري درجه نه درلودله. په مجموع کې د دې کمیسیون چارې د دې تر ریاست لاندې نهایت بې پایلې وي. د دې کمیسیون اهمیت په دې کې دی چې په ټول ملک کې د اساسي قانون د پلي کولو نه نظارت او د دغه د تخطي او مخه ونیسي. په دغه سرور پنځه کالو کې یو بیلګه هم نه لرو چې دوی غږ جې کړی چې د قانون د تخطي او نه د قانون له تخلفاتو نه د اساسي قانون د تیروتنو نه دوی جلوګیری کړې وه او یا حداقل دغه موضوع یې مطرح کړی وه.
ستاسو په نظر دا کمیسیون په 13 سالور کلانه دوره کې د حکومتي چارواکو تر فشار لاندې وو؟
اصل دا لکه حکومتي ارګان وو، وظایف او دندې چې قانون ورکړي وي هغه وظایف اصلا دوی سره نه دي رسولي، او دوی نه غوښتل چې څوک ته خپاسي مخصوصا تیروتنې له قوانین دي حکومتي چارواکو لخوا کېدلې او نه پیلتوبې تر پوښتنې لاندې وو. له بلې خوا موږ بیلګې لرو څو موارد و چې حکومت دغه کمیسیون ته هغه موضوعات راجع کړي وو چې دوی باید خپل نظر پکې ورکړي چې اساسي قانون سره دا همغږي لري کنه. په ټول هغه مواردو کې چې مخالف د رویت قانون اساسي تصامیم ونیول
دا کاندیدان خو ولسی جرګې ونه منل. آیا جمهور رئیس کولای شي چې قانون له مخې عمدا کسان بیا ولسی جرګې ته معرفي کړي او که نور کسان به معرفي کړي؟
نه، داخل خو په هیڅ ډول نشي کولای، څنګه خو صریح مخالفت دی د اساسي قانون سره. په اساسي قانون کې دغه واک ورکړ شوی دی د تایید دغه غړو د ناپیل کمیسیون د اساسي قانون د پرې کېدو د څار دا واک ولسی جرګه لري، او کدی اراده یې نو بل هیڅ مرجع بل نه ده او بیرته د تم را لګلې نشي بیا چې دوباره پیوند ولسی جرګه تسلیم وي.
د حقوقي چارو کارپو ډاکټر کبیر رنجبرو چې د اساسي قانون د څار خپلواک کمیسیون ته د درو معرفي سو کسانو د نه کامیاب کېدو په اړه معلومات ورکول.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د انتخابات کړکیچ او د عراق وروستي حالات او یو شمېر امریکایي سناتوران او د غوی سیمیز متحدین د فکر ته اړ دي چې وای ولسمشر بارک اوباما باید له افغانستان څخه د خپل ټولو سرتیرو پر ایستلو لسره غور وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
سپینه مانی وای د افغانستان حالات له عراق سره چې د امریکای سرتیرو تر وټلو وروسته سمدستي له فرقې شخړو سره مخامخ سو توپیر لري. شاوخوا لستن جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتو سناتورانو د پنځم په پرسپا کانګرس کې له افغانستان څخه د امریکای سرتیرو د وټلو په اړه په خبرو کې د امریکای ځواکونو وټل ډیر خطرناک وبلل. په تیر بیا په داس وخت کې چې د افغانستان د ولسمشي انتخاباتو ستونزې لا نه دي هوارې شوې، اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې د دغو سناتورانو ویره ده چې افغان ځواکونه له ټولو لاسته راوړنو سره سره شاید تر 2014 کال وروسته په یوازې سر د جګړو لپاره آماده نه وي. دغه سناتوران نه غواړي چې افغانستان د عراق په لور روان سي. ولسمشر اوباما په می میاشت کې خپل پلان داسې مهال اعلان کړ چې هغه وخت سنی وسلوالو د عراق ډېرې سیمې نه ونیولې. د ولسمشر اوباما د پلان له مخې به شاوخوا 2200 امریکایي سرتیری تر راتلونکو 5 میاشتو پورې له افغانستان څخه ووځي، چې په دې سره به په هغه هیواد کې 1900 امریکایي سرتیری پاتې سي. دغه شمېره به هم د 2015 کال تر پایه په تدریج سره راکمه سي او د 2016 تر پایه به یوازې 1000 امریکایي سرتیری پاتې سي، چې هغه به هم په کابل کې د امریکا د سفارت ساتنه کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد تیره اونۍ د امریکا کانګرس ته وویل چې د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو ستونزه باید حل سي. افغان امنیتي ځواکونه باید په پرله پسې ډول پرمختګ وکړي. د افغانستان او پاکستان اړیکې باید ښې سي او دا چې دواړه هیوادونه دا وړتیا او اراده ولري چې له تروریزم سره مبارزه وکړي، نو په هغه وخت کې کېدای سي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو پر وتلو خبرې وسي. په همدې حال کې د امریکایي قمندان په باور تر ټولو بده موضوع دا ده چې د افغانستان انتخاباتي شخړې له هم ندی هوارستوی. د افغانستان او پاکستان اړیکې شې ندی او دواړه هیوادونه د افراطي وسوالو په وړاندې سمه مبارزه نسی کولای. د افغانستان او پاکستان لپاره د اوباما ځنګړی استازي جیمز ټوبنز وای په سیمه کې نور هیوادونه هم د څو نور کلونو لپاره په افغانستان کې د امریکا او ناټو د پوځي ماموریت ته دوام لاته کوي. پاکستان، ازبکستان او چین ټول ویره شدلې چې د ناټو او امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به افغانستان شای د افراطي وسوالو لپاره یو پټن ځای سي. هند هم ویره شدلې چې شای غمال به افغانستان د روسانو د روزنی په یو مرکز بدل سي. روسیا د نشئی موادو د قاچاق او ایران او پاکستان د نورو کډوالو د وربارې دوله کبله اندیشمن دي. تیرونی د پاکستاني ورل ورډ پوری د دفاعي چارواکي واشنگټن ته خپل سفر کې اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي و چې واشنگټن ته لدې پیغام سره ورغلی چې پاکستان له امریکایي ولسمشر څخه غواړي چې نوې غور وکړي.
د فری بازار پر راپور کې موریدل چې یو شمېر امریکایي سناتورانو او هم په افغانستان کې د پوځي چارو قمندانانو له ولسمشر بارک اوباما غوښتي چې پر خپل پلان له سره فکر وکړي او په افغانستان کې خپل ماموریت د څو نور کلونو لپاره هم وغځوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې نړیوال ځواکونه ورسره کړې شمنې عملی کړي، نو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پاتې کېدو ته ضرورت نشته. له دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جوزف ډانفورد ویلي و چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما باید په افغانستان کې امریکای ځواکونو د پات کېدو موده وغځوي. په دې اړه زموږ همکار یوسف خان ځدران راپور چمتو کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امنیت د خلا کومه ویره نشته، خو د دوی هیله دا ده چې نړیوال ځواکونه ورسره کړي ژمنې عملي کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د دې په ځای چې د نړیوالو ځواکونو قمندانان له دې هیواده د ځواکونو د وتلو په صورت کې په احتمالي امنیتي پیښو خبرې وکړي، ښه دا ده چې دا بهرني هیوادونه له افغانستان سره کړې ژمنې عملي کړي.
زموږ لپاره چې څه شی مهم دی، هغه وادي چې نړیوالې ټولنې کړي دي د ښوونې او روزنې په برخه کې او په اقتصادي برخه کې، هغه مرستې کې دا زموږ لپاره د اهمیت وړ دي. منګ د افغانستان وسلوال پوز د دی ورتیا لري، منګ نور کوم مشکلات نه لرو، منګ خپل کولای شو د خپل هیواد امنیت وساتو. اغه کدو یغه خپل ژمنې تر سره کی، منګ دفاع وزارت هیڅ نو مشکل نه لري.
دا په داس حال کې دا چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف ډانفورد د امریکا د سنا د فوزي کمیټې غړو ته ویلي چې دا او ډېر نور فوزي قماندانان تر 2018 کال له افغانستان وتلو اندیښمن کړي او له جمهور رئیس بارک اوباما غواړي چې په دې پریکړه له سره غور وکړي. خو د فوزي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د فوزي مرستو ورآخوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو موجودیت د څو نورو کلونو لپاره هم ضروری دی. د فوزي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادۍ رادیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
د امریکا فزیکی موجودیت دوه اصل ډیر تاثیرناک دي. یو د مورال په لحاظ باندې ډیر تاثیرناک دی چې دلته یو قوت موجود، او دویم کله چې مشکل پیښیږي دوی د موږ سره کومکونه کوي چې امکان لري چې دا جګړه نور هم سخته سي، نور هم مشکلات مابین ترسي. دوس خو فعلا دونه فکر کېږي چې د امریکا قوتونه دلته شته، مخالفین نور هم هغه جرأت زیات نشي کولی.
ښاغلی امرخیل په دې نظر دی چې د افغانستان جغرافیایي موقعیت او اوسنی سیاسي حالت دا ایجابوي چې نړیوال ځواکونه عملاً د څو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې د پاتې کېدو موده وغځوي. د 2018 کال تر لومړیو پورې د یو محدود شمېر امریکایي ځواکونو پاتې کېدل هم له افغانستان سره د امنیتي سند په لاسلیک پورې مشروط دي. خو معلومه نه ده چې نوی ولسمشر به له امریکا سره دغه سند لاسلیک کړي او کنه.
خبري مجله اوري.
به هم په افغانستان کې تم کېجو. د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په مشرۍ ټاکل سوی پلاوی وایي له ډیورنډ کرښې سره پر اوږدو د پاکستان له لورې د اغزن سیم د لګولو او خندقونو د کیندلو کارونه بند سوي دي. د دې وزارت وزیر محمد اکرم خپلواک چې د دې پلاوی مشري کوي د شنبې پر ورځ ازادي لوډو تویل چې پاکستانی پوځیانو هوډ درلود چې د پکتیکا ولایت په توروا ولسوالۍ کې د سرحد پر اوږدو اغزن سیم ولګوي او خندقونه وکړي خو اوس یې مخه نیول سوې ده. د دې موضوع جزئیات څه دي د رحمت الله افغان په راپور کې به واورو.
د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي د پکتیکا د تروا ولسوالۍ اړوند د پاکستان لخوا د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم لګول او د خندقونو د کیندلو کارونه د خلکو او افغان حکومت له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد اکرم خپلواک د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې پاکستاني پوځیانو غوښتل چې د ماشینونو او بلډوزرو په وسیله دا کار پیل کړي چې اوس بند شوی دی.
یو څه وخت مخکې د قندهار په معروف ولسوالۍ کې او څه وخت مخکې د پکتیکا په تروا ولسوالۍ کې داسې اقدام شوی و چې د قومونو لخوا په دې باندې عکس العمل ښودل شوی او دا بند شوی ده. هم د افغانستان سرحدي ځواکونو دې په مقابل کې کلک دریځ غوره کړی و چې دوی نه دې پکې چې همدغه شی ایجاد کړي.
ښاغلي خپلواک وویل چې دغه خبره یې څو وارې د افغانستان پاکستان او ایساف په درې اړخ غونډه کې مطرح کړي خو تل یې پاکستانی چارواکو پر وړاندې بې پروايي کړې ده. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د معلوماتو په اساس له دې وړاندې پاکستانی پوځیانو د کرښې په اوږدو کې د کندهار په معروف او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم په ورته عمل لاس پورې کړی و چې د خلکو او افغان امنیتي ځواکونو له شدید غبرګون سره مخ شو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سرحدي پولیسو عمومي قومندان وایي دا ډول ستونزې د ډیورن کرښې په اوږدو کې تل د پاکستاني ځواکونو لخوا رامنځته شوې دي. د سرحدي پولیسو عمومي قومندان محمد شفیق فضلي ازادي راډیو ته وویل چې تل دا ډول ستونزې د سیمې د سپینګیرو په منځګړیتوب حل کړي دي.
تاسو ته معلومه ده چې پخوا هم مونږ او پاکستاني لوري ترمنځ جګړه شوې وه چې مونږ په دې جګړه کې یو شهید درلود او د هغوی کار مو بند کړ. په شمالزو کې هم ورته کار شوی و. هلته مو سپینګیري ولیږل او هغه ستونزه مو حل کړه. اوس هم په یو شمېر سیمو کې لکه وړمامی او شمزو کې خندقونه کاږي. په دې باندې کار روان دی او انشاءالله دا ستونزه به هم حل شي.
د افغانستان د سرحدي پولیسو قومندان وایي د دواړو هیوادونو د قوانینو له مخې که کوم هیواد ډیورنډ کرښې ته نږدې تاسیسات جوړول غواړي نو باید له صفري نقطې څخه 3 کیلومتره فاصله ولري.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
تاسو کولی شئ ازادي راډیو د اف ام په 0.15 څپه صافه وځي ووري. افغانستان په اوکراین کې د ماليزیایي الوتکې د سقوط تر پیښې وروسته د خپل فضایي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د هوایي چلند مسؤلین اندېښنه لري چې که د افغانستان امنیتي بحران دوام ولري شاید ډېر ژر به نړیوال هوایي شرکتونه دغه هیواد ته خپل پروازونه وځنډوي. دغه وزارت وایي خپل اندېښنې له اړوندو امنیتي ارګانونو سره شریکې کړې دي. فریبا ظاهر نور جزئیات ورکوي.
د افغان چارواکو د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د هند سپایس جیټ شرکت افغانستان ته د خپلو الوتنو د ځنډولو اعلان کړی. دغه پېښه ظاهرا په کابل کې د پنجشنبې د ورځې د هغه ډلیز برید سره تړل کیږي چې وسلوالو طالبانو له کومې بریا پرته ترسره کړ. خو د افغانستان د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت مسؤلین وایي د خپل هیواد امنیت او د فضايي حریم نه خوندیتوب اندېښمن کړی دی. دغه وزارت ویان حکمت الله قوان چې ازادي راډیو ته وویل چې که دغه ستونزه دوام وکړي نو شاید د افغانستان کورنۍ او بهرني پروازونه
اغیزمن
سي. په څو وروستیو ورځو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر د وسلوالو مخالفینو له لوري تر بریدونو لاندې راغلی چې دا په مستقیم ډول پر کورنیو او بهرنیو پروازونو دواړو اغیز کولای سي. که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي نو تابع نړیوال شرکتونه به په دغه هیواد کې خپل پروازونه وځنډوي. ښاغلی قوانچ وایي دغه ستونزه یې له امنیتي ارګانونو سره شریکه کړې او په جدي ډول یې پر هواري کار کوي. ځینو نړیوال شرکتونو له دې ویرې چې شاید د ماليزیایي الوتکې په څیر به وشتل سي د اوکراین په ختیځ کې له هغو سیمو څخه چې د روسي پلاو بیلتون غوښتونکو په لاس کې دي لاره بدلوي. له دې سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې دغه شرکتونو شاید د افغانستان په څیر د جګړو له زونونو سره هم ورته چلند وکړي. طالبان تر ډېره سپکې وسلې لري او دومره وړتیا نه لري چې له لوړې ارتفاع څخه الوتکې راوغورځوي. خو وسلوال طالبان په پرله پسې ډول د کابل پر هوایي ډګر بریدونه کوي او د کار دغه واته د ورتلونکو سوداګرۍ سوداګریزو شرکتونو ویره ډیره کړې ده. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هغه اوازې هم رد نه کړې چې وایي ترکیش ایرلاین، فلای دوبای او امارات هم غواړي چې د امنیتي حالاتو تر سمېدو پورې افغانستان ته خپل پروازونه وځنډوي. خو په همدې وخت کې د دغو شرکتونو مسؤلینو وړاندې رویټرز ته ویلي چې تر اوسه داسې پلان نه لري او زیاتوي چې دا مهال افغانستان ته د دوی پروازونه په منظم ډول ترسره کیږي. بلخوا د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته په کتو چې د هند د نیمه قارې او منځنۍ آسیا ترمنځ پروت دی، دا به هغو شرکتونو ته چې د آسیا او اروپا ترمنځ الوتنې کوي ستونزمنه وي چې له دې لارې ډډه وکړي. د افغانستان هوایي حریم د نړیوالو فضایي پروګرامونو لپاره ډیر مهم بلل کیږي.
بیا هم د افغانستان څخه راپور لرو. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې نړیوالې ټولنې او یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو د وروستۍ انتخاباتي لانجو له امله له افغان حکومت سره خپلې مرستې ځنډولې دي. د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو مرستو ځنډ په مالی برخه کې ستونزې پیدا کړې او له امله یې په بودیجه کې هم کسر راغلی دی. ناجیه ساپۍ په دې اړه راپور راکوي.
که څه هم د مالی وزارت چارواکي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمښت په اړه اندېښنه لري، خو ټینګار کوي چې له دې عمله رامنځته شوې ستونزه به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې حل شي. د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت اړوندو چارواکو له نړیوالې ټولنې سره خبرې پیل کړي ترڅو بیرته د هغوی مرستې راجلب کړي. نوموړي وویل چې نړیوالې ټولنې د دې لپاره له افغانستان سره مرستې ځنډولي چې د انتخاباتو د روسیه په اړه وروستۍ لانجې په نړیواله کچه خبرګونونه راوپارول.
واردات مو تقریبا د 9% تر 10% پورې کم شوې دي. زموږ د ګمرکونو عایدات هم کم شوې دي. هغه نړیواله مرستې چې په ټوکیو کانفرنس کې زموږ سره ژمنه شوې وه، په هغه مرستو کې هم یو څه کمواله منځ راغلی. تر 15% پورې زموږ بودیجه د نړیوالو مرستو څخه تمویلېږي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د نړیوالې ټولنې د دغو مرستو کمښت د دې سبب هم شوی چې یو شمېر پراختیا پروژې وځنډول شي. د مالی وزارت چارواکي وایي چې افغان حکومت د ټوکیو کانفرنس ژمنې عملي کړي او نړیواله ټولنه هم باید د دې کانفرنس پر شو ژمنو عمل وکړي. د بهرنیو د مرستو د کمیدو په لړ کې تیر پنځم به پار کې هم د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ یو اقتصادي غونډه جوړه شوې و چې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو، د ګمرکونو د پراختیا او لشته اقتصادي ستونزو څخه د وټلو په اړه پکې خبرې وشوې. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د نړیوالې ټولنې د مرستو د ځنډ علت د اوسنی حکومت بې غوري په ګوته کوي. د اقتصادي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر وای
لازم اوه چې موږ پروګرام او پلان لرلو چې مطابق دې برنامه یا ستراتیژي یا پلان زمينه دې رشد او انکشاف مساعده کړي او چې هم ستا دې تولید ورشو او خپل موږ ډیر زیات هم نه دی لرو په یوه نمبر ګټه پورته کړي او هم وخت چې دولت پویدل چې په 2013 کې حکومتونه کم شي.
نو موږ هم درنګل لرتلون کې حکومت څه وغوښتل چې له نړیوالې ټولنې سره په ګډه هم هنګي د ستونزې ته د پای ټکی کېږي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسم یو نړیواله مسله ده. تاجکستان د کورونی چار وزیر وای د غیوات شاوخوا 200 وګړي د سوریه په جګړه کې شکیل دي. رمضان رحیم زاده وای تاجکستان په د سوریه، افغانستان او پاکستان په کړکیچونو کې د خپل وګړو پر د خلک اندیشنه لري. د تاجکستان ډیری چارواکي وای د غیوات ځوانان د بهرنی تورستي ډلو لخوا د سوریه جګړې ته جذبي شي. بیا هم فریبا ظاهر په اړه ریپورت وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې د سوریه په جګړه کې د تاجکستان د وګړو د ګډون بحثونه تاو دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت شمیرې شي چې د غیوات شاوخوا 200 وګړي په سوریه کې د مخالفینو ترڅنګ د غیوات د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنگيږي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیم زاده ویلي چې په سوریه، افغانستان او پاکستان کې د غیوات د وګړو ګډون د اندېښنې وړ دی. له دوشنبه شارت څخه د ازادي راډیو خبريال د شاغلي رحیم زاده په حواله لیکي چې وایي هیواد یې دغه وضعیت د بدلولو لپاره هیڅ ډول مرسته نه سکه. تر دې وړاندې د تاجکستان د ملي امنیت په خوانی رئیس خیرالدین عبدالرحیموف چې اوس مهال د غیواد بیړنیو خدماتو د کمیټې مشر دی ویلي چې حزب التحریر او د ازبکستان اسلامي تحریک سوریه ته د دغو ځوانانو د لیږلو اصلي منبع ده. شغل عبدالرحیموف ویلي چې د تاجکستان دولت د سوریه په جګړه کې د ګډون په اړه هیڅ ډول معلومات نه درلودل. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر د غرض له غیواد بهر په غیر قانوني مدارسو کې د تاجکي وګړو زده کړې ته اشاره کړې او وایي دغه ډول مدرسې د ځوانانو مفکوره پورې بدلوي. ویل کېږي اوس مهال شاوخوا 150 تاجک وګړي له هېواده بهر په اسلامي زده کړو بوخت دي. د دغه هېواد ولسمشر امام علي رحمان په 2012 کال کې له دغو ځوانانو غوښتي وو چې خپل هېواد ته بیرته ور وګرځي. هغه ویلي ډېری هغه ځوانان چې په داسې غیر قانوني مدارسو کې په زده کړه بوخت دي تروریزم او افراطیت ته مخه کوي. د راپورونو له مخې د تاجکستان لسګونه وګړي اوس مهال د افراطیت د ترویجولو له کبله بندیان دي. دغه 200 تنه چې د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت یې یادوي د سوریې په اړه دي، خو په ټوله کې داسې معلومات نشته چې وښي څومره تاجک وګړي په نورو هیوادونو کې جنګیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اول د سره زموږ روانه پښتو خبري مجله هم پاتې رسیږي. دا د بلایو درته جوبین احمدي وړاندې کوي. جوبین جان په خیر راغلی.
تشکر. خاصه